Radio.
شنبه د ورځې 28 د اپریل ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. احمد چبریان په لومړۍ سهارنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. واشنگتن اعلان وکړ چې افغانستان ته نور سرتیری لیږي. د سیاسي چارو کتونکو وحدت چار د امریکای پوځیانو د ایستلو په اړه وایي.
د افغانستان د تروریستي بریدونه د امریکا او دوی متحدینو لپاره لرې شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي.
د افغانستان حکومت وایي له ناټو او امریکا سره پورې یوه نوې بهیر خبرې پیلوي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع نړیوالو چاپي خپرونو هم څېړلې ده. او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې
یو ورځ یو شاګرد راغلی او دویم ځل لپاره ډېره خلک کوله نه پوهېدل.
تر هر څه مخکې خبرونه. امریکا په موقت ډول په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیاتوي. ملګري ملتونه اندېښنه ښکاروي که د سولې خبرې ناکامه شي له افغانستانه به ګڼ کسان مهاجر شي. او ناټو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي د ځینو برخو د تړلو په خاطر د ماسکو هڅې وخندلې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت وایي شایع متحد ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي سو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې دا خبره وکړه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي کله افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سولې خبرې ناکام شي له دغه هیواده به بهر ته د کډوالو شمیر زیات شي. فلیپو ګراندی پرون د ایټالیا په پلازمېنه روم کې یوې خبري غونډې ته وویل.
که چیرته خبرې ناکامه شي له بده مرغه چې زه د ناامنۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو وړاندوینه کوم. له دې سره به د کډوالۍ څپه هم زیاته شي. د نورو برخو تر څنګ یې پر اروپا هم اغېز پرېوځي.
د افغانستان چارواکو بیا له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې له ستونزو او ننګونو سره د دوی ځواکونه د بهرنیو پوځیانو په نشتون کې هم د افغانانو د امنیت ټینګښته چمتو دي. د پکتیا والی وایي چې د ګردیز د حلقوي سړک د رغولو چارې به سږکال پیل شي. محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د 14 مالي کال په بودیجه کې دغه سړک ته پیسې ځانګړې شوي او اوس د تدارکاتو په حال کې دي.
د ګردیز 6 کیلومتره حلقوي سړک د لومړي برخې 14 کیلومتره په ملي تدارکاتو کې دی او 22 کیلومتره ډیزاین چارې روان دي او پاتې 8 کیلومتره سروې تر اوسه نه ده ترسره شوې.
د بودیجې کموالی د ګردیز ښار نابشپړ ماسټر پلان او استملاک هغه ستونزې وې چې د پکتیا د والي په خبره د سړک د جوړېدو چارې یې ځنډولې وې. د افغانستان د سوداګرۍ خونوی لا هم د پاکستان له خاورې هند ته د ترانزیت ستونزې نه دي هوارې شوې. د دغې خونې مرستیال خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو ډېرې ستونزې په واګې او بیا کراچۍ بندر کې ورته پیدا کړې دي. ښاغلي علي کوزي وویل چې د ستونزو هوارۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ په نوم د سوداګرۍ تړون اصلاح کول دي.
حکومت د افغانستان ډېر سست حالت کې په دې ارتباط باندې مخه تجدید دی ته یو جدي پاملرنه نه کوي. اوس پخوا وزارت تجارت د اپټاپ قرارداد په مخ باندې وړو. اوس ریاست جمهوری کې یو اداره د حقوق په نامه د هغه ته وظیفه ورکړل شوې ده چې دا مسله باید په مخ یوسي.
د اپټاترون د لسو کلونو لپاره په 2010 کال کې لاسلیک شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیا ویلي یوه میاشت وروسته د همدې ستونزو د حل په هدف په اسلام آباد کې یوه غونډه جوړې شي. ناټو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي د ځینو برخو د تړلو په خاطر د روسیې پلانونه غندلي دي. روسیې ویلي د پوځي مانور لپاره په تور سمندرګي کې تر شپږو میاشتو پورې د سمندري وسایطو په تګ راتګ بندیزونه لګوي. ناټو پرون جمعه د روسیې لخوا دا پوځي ننداره بې دلیله او بې ثباته کوونکې وبلله. دغه سازمان له روسیې وغوښتل چې تور سمندرګي کې د اوکراین سمندري وسایطو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. د روسیې دا ګام د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا هم غندل شوی دی. د روسیې او اوکراین ترمنځ وروسته له هغه اړیکې خرابې دي چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه. روسی څارنوالانو د ماسکو لوی محکمې غوښتي چې د زندان شوي سیاسي مخالف الکسی نوالني د فساد ضد اداره او سیمه ایز دفترونه د سخت دریزو ارګانونو په توګه وپیژني. دغو څارنوالانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د نوالني اړوند دغو ادارو ټولنیزو او سیاسي وضعیت بې ثباته کړی دی. که چېرته محکمه دا غوښتنه تایید کړي، د نوالني متحدان او فعالان به په کلک له اعتراضونو منع شي او دغه ډول حرکتونه به یې جرم وګڼل شي. د روسیې منتقد نوالني دا مهال په بند کې دی او په دې وروستیو کې د نه خوړو له کبله روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ وبلل شو. دا خبرونه دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازاجی راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د دې خبری مجلې لومړی مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 12مې له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربي ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بېلابېلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کربي خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شایي څه انجینري مرستو ته، شایي د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړې ژمنې سربیره یوه ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 12,500 نه 2,500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی یا دا چې په د افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د دوی متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پروسه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 12مې چې پر افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د برید شلمه کلیسه ده، ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د مې تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د مې تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شایي تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې ونه وځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي، سخت ځواب به ورکړي. جان کربي وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي که نه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 12مې له افغانستانه وځي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي له امریکا او ناټو سره د انتقال پر یوه نوي بهیر خبرې پیلوي. حمدالله محب که څه هم د دغو خبرو د پیل کره نیټه یاده نه کړه، خو ویې ویل په ترس کې به یې دا څرګندېږي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته نړۍ له افغانستان سره څه کوي. دا بحثونه داسې مهال پیلېږي چې امریکا او ناټو له افغانستانه تر راتلونکو څه باندې 4 میاشتو پورې د ټولو ځواکونو د ایستلو خبره کړې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
افغان چارواکي وایي د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ وي او خطر به یې د دغه هیواد له پولو بهر هم محسوس وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي همدې ګواښونو او په خبره یې یو شمېر نورو ناڅرګندتیاو ته په کتو له امریکا او ناټو سره خبرې پیلوي. ښاغلي محب د ریزنا ډیالوګ په نوم یوه آنلاین بحث کې چې د ایران او هند بهرنیو چارو وزیران هم پکې وو، وویل چې د نړیوالو ترهګرو د موجودیت په ګډون یو شمېر مسئلې ګونګې پاتې دي.
We are موږ په یو نامعلوم ځای کې یو، ډېر څه لا څرګند نه دي. د دې مسلو جزئیات به په هغو خبرو کې معلوم شي چې موږ یې له متحده ایالاتو او ناټو سره کوو. دا چې موږ یو انتقال ته اسانتیاوې برابرو، دا باید په ډاګه شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه څه ډول ملاتړ کېږي، د لیک دا بهیر به څنګه ترسره کېږي، او تر هغه وروسته به اړیکې څه ډول وي.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اسپانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له امریکا سره د اړیکو نوی فصل ته ننوتلې دي. د ارپ یو خبر پانه کې د ښاغلي غنی په حواله راغلی چې دوی له امریکا او ناټو سره اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او دې خبرې کوي چې کوم تاسیسات او وسایل افغان ځواکونو ته پرېږدي. محمد اشرف غنی ویلي د بهرنیو ځواکونو د وتلو پایلې باید وسنجول شي، او په خبره یې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان باید په خپلو پریکړو کې دقیق وي. د ریزینا په نوم ډیالوګ کې چې د هند بهرنیو چارو وزارت په نوښت ترسره شو، د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د افغانستان ګاونډیان له افغانانو سره رښتینی نه دي.
The neighbors of Afghanistan unfortunately
تاسو سره چې د افغانستان غونډیو ډیر وخت زیات منفي رول لوبولای دی. افغانستان یو غبرګ سولې ته اړتیا لري، یو سولې په خپلو کې او یو له شاوخوا سره غونډیان اړتیا لري چې افغانستان پریږدي او افغانانو ته اجازه ورکړي چې خپل ګټه کار وکړي.
د افغانستان غونډیانو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ته د طالبانو د ملاتړ په خاطر د ملامتۍ ګوته نیول کیږي. خودوارو هیوادونو ویلی چې د سولې بهیر کې له افغانستان سره هر ډول مرستې ته چمتو دي. افغان چارواکي داسې مهال له امریکا او ناټو سره د دې او نورو اندېښنو په اړه بحثونه کوي چې د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوې تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو ټول بهرني ځواکونه له کوم مخشرط پرته له افغانستانه ووځي.
د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون دا هم وویل چې د طالبانو له ټولو ډلو سره باید سوله وشي. ښاغلی محب څرګنده کړه چې طالبان اوس مهال په څلورو ډلو ویشل شوي چې هره ډله د قدرت ترلاسه کولو لپاره جنګیږي. په دې اړه راپور لر.
په داسې حال کې چې طالبان له امریکا سره د دوهې هوکړې تطبیق په افغانستان کې د جګړې پای ګڼي، د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغانستان کې د جګړې تمامېدو لپاره باید د طالبانو له یوې ډلې سره نه بلکې له دریو نورو ډلو سره هم هوکړه وشي. ښاغلی محب د هند د رایزانا کانفرانس په ژوندۍ بڼه خپرېدو او د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر هم پکې ګډون درلود وویل
د طالبانو ترمنځ ډلې شته چې هر یو غواړي قدرت ته ورسیږي. که سوله کېږي له ټولو ډلو سره دي اوسي، نه یوازې په دوحه کې د ملا برادر له ډلې یا له ملا یعقوب سره. باید د سولې خبرو لپاره د ملا برادر، ملا یعقوب، حقانی شبکې او هلمند ډلې سره یو ځای شي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې د ښاغلي محب خبرې رد کړي او د طالبانو په یووالي یې ټینګار کړی. د ښاغلی محب په خبره د طالبانو لپاره د خبرو ښه فرصت چمتو شوی تر څو د افغاني ټولنې برخه وګرځي. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیت ساتلو پوره ځواک لري او افغان حکومت له نړیوالو شریکانو سره د بهرني ځواکونو د وتلو پر پروسې په ګډه کار کوي. د رایزانا کانفرانس کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل طالبان باید نویمې لسیزې ته د ګرځېدو غوښتنه ونه کړي. دوی باید له ټول افغان جهتونو سره د روانې جګړې پر حل خبرې وکړي.
طالبان باید همدا اوس له افغان حکومت، افغانانو او په افغانستان کې له بېلابېلو ډلو سره خبرې پیل کړي. هر اړخیزې خبرې اترې باید ترسره سي. دا چې د یو احتمالي خلا د رامنځته کېدو لپاره منتظر وي او بیا طالبان په دې فکر کې وي چې دا خلا ډکه کړي، دا یو ناورین دی. دا به افغانستان کې یوه نوې جګړه رامنځته کړي چې موږ د سیمې هیوادونه د دې حوصله نه لرو.
ښاغلی ظریف زیاته کړه د سولې پروسه باید افغانانو په مشرۍ او کنټرول کې مخ یوړل سي تر څو د سیمې هیوادونه ترې ملاتړ وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وروستۍ پریکړې ته په اشاره چې پر بنسټ به د سپتمبر تر 18 ټول ځواکونه له افغانستانه باسي وویل ټول باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
د جمهور رئیس بایدن روسي پیکا یو لوی ګام دی چې افغانستان یو مشخص لوري ته هدایت کوي. موږ ټول باید افغانستان سره مرسته وکړو چې وګورو چې سمه او د افغانستان په ګټه لار.
ټاکل شوی د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل او د سپتمبر تر میاشتې پای ته ورسیږي، خو معلومه نه ده چې تر هغې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي او که نه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مسأله نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیوز ویک له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د اعلان په باب لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، بایدن باید له افغانستانه د پوځیانو ایستل ونه دروي. د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د امریکا لګښتونو او د امریکایي پوځیانو مرژوبلو ته اشاره شوې ده. نیوز ویک لیکلي د بایدن پلان به چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سپتمبر پر 11مه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي، د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. نیوز ویک لیکي امریکا له 2001 څخه تر اوسه پورې پر دې جګړې 2.8 تریلیون ډالر لګولي او تر 2000 ډیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د نیوز ویک مجلې پر اساس له 2019 را په دې خوا شاوخوا 340,000 افغان ملکیان وژل شوي دي. خو د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان د جو بایدن پریکړې نهیلی کړی دی. د فورسز نت آنلاین خبرونې پر اساس د بریتانیا د دفاع درستیزوال یا عمومي قمندان جنرال سرنی کارتر د ولسمشر بایدن اعلان ته په اشاره ویلي دا داسې پریکړه نه و چې موږ هیله لرله، که څه هم بریتانیا د امریکا د حکومت د دې پریکړې درناوی کوي. د ناتو سرمشي او د دې تړون نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره هم مهاله او هم ژغه به خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د بریتانیا حکومت مخکې ویلي چې له افغانستانه به خپل 1,500 سرتیري چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزنې بوختي وباسي. نشتل ریویو خبرونه بیا له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه خطرناکه بللې ده. د دې خبرونې د ادارې له لوري په خبره شوې لیکنه کې راغلي ولسمشر بایدن اوس د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو د کریډیټ ادا کولی شي، خو د دې کار په نتیجه کې منفي عواقب به هم د ده په غاړه وي. د نشتل ریویو په باور له افغانستان د ځواکونو بې قید او شرطه ایستل یوازې یو سیاسي پریکړه ګڼل کېدای شي. د دې خبرونې لمخې د ولسمشر بایدن له لوري د پاتې پوځیانو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11مه نیټه د طالبانو او القاعده له لوري د ګواښ ارزونې پر اساس نه ده ټاکل شوې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې به پرې خپرونې کې واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو به له لسو امریکایي ډیپلوماتانو وغواړي چې له دغه هېواده ووځي. خو اوس مخکې تر دې چې دې مطلب ته ورشو، د افغانستان مربوط یوه بله مسله راخلو. په افغانستان کې درمل پلورونکو کاری اعتصاب کړی دی. د درمل پلورونکو د اتحادیې مسؤولان ادعا کوي چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې لخوا جمهوري ریاست ته په وړاندې شوې طرحې کې د درملو واردات انحصار شوي دي، خو د روغتیایي خدمتونو او د درملو تنظیم ملي اداره بیا دا تورونه ردوي. نور حال پرې راپور کې.
وروسته له هغې چې افغانستان کې د درملو د خدمتونو د انحصارولو طرحې د لغوې پریکړه لیک صادر شو، د درملو اتحادیې په ټول هیواد کې کاري اعتصاب پیل کړی. دوی د رواني میلادي میاشتې په 23مه د دوشنبې په ورځ وروسته له هغې اعتراض وکړ چې د درملو د تنظیم ملي ادارې د درملو د خدمتونو د انحصار طرحه جمهور رئیس ته وړاندې کړي چې پر بنسټ به یې د درملو د واردولو د 1500 شرکتونو فعالیت درېږي. د درملو د اتحادیې مشر اسدالله کاکړ وایي حکومت غواړي د درملو واردات او خرڅلاو 15 شرکتونو ته ورکړي او هر شرکت ته په ځنځیري ډول 1500 درملتونونه پرانیزي.
زموږ غوښتنه د دولت څخه دا دی چې یو انحصاري شرکتونه جوړیږي، محدود شرکتونه دي، 15 شرکتونه دي د افغانستان کې 400 تر 500 شرکتو پورې کار کوي، چې دا محدود کې د 15 یا تقریبا 10 شرکتونه جوړ.
د ښاغلي کاکړ په خبره سره لدی چې د درملو واردونکو شرکتونه د فعالیت جواز لري، خو مالونه یې ونې د هیوادونو ترمنځ په پولو کې درول کیږي. خو د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې ازادي راډیو ته وویل دا اصلاحي طرحه د خوړو او درملو د چارو د تنظیم په مخه جوړه کړي چې د درملو د وارداتو د انحصارولو یادونه پکې نه ده شوې. د دې ادارې مشر ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ داسې پریکړه نشته چې پر بنسټ یې د درملو سیستم 15 شرکتونو پورې وتړل شي. دوی هیڅ کوم سند نه لري. موږ باید په یو ډول پر ټولو قانون تطبیق او د خدمتونو سیستم اسانه کړو. کاري اعتصاب او د درملتونونو تړل د خلکو له ژوند سره لوبې دي او هیڅوک د دې حق نه لري چې وتړي.
د درمل پلورونکو د اتحادیې غړو د دوشنبه په ورځ د اعتمادیزې پریکړې په خپرولو سره د دې طرحې د لغوه کولو غوښتنه وکړه، خو وروسته له دې چې غوښتنه یې ونه منل شوه هغوی له دوه ورځو را په دې خوا کاري اعتصاب پیل کړ. د رسمي شمیرو پر بنسټ اوس مهال په هیواد کې د درملو واردولو 1500 شرکتونه فعالیت لري چې څه د پاسه 2000 قلمه درمل هیواد ته واردوي.
په افغانستان کې د تاریخ تیرو درملو او د ټیټ کیفیت د درملو راپورونه خپره شوي دي او خلکو هم په دې برخه کې شکایتونه کړي دي. دولت بیا بیا ژمنه کړې ده چې د دې ستونزې مخه به نیسي.
تاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میوند له صادین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمش پیغام ورسوي. د شش کال بارانونه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرستوري دي. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوله، اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زما د مسؤلو کسان څنګه دا غوښتنه ده چې دا غنم د پاکستان څخه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی بیخي زیات ده. لوس فرق ته لور نه نی کې نو غنم یو من کېږي چې په 300 او 10 پاکستاني کالدار باندې خرڅيږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنم او ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلاصې کوي. نو باید چې مسؤل کسان دغه ټیکټ په پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
احمد همدرد لغمان ولایت د قرغیول سوالینا ازادي راډیو کرتا پیغام بریدم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم دی او افغان وګړي په حق باندې دا کوم معلوم له خارج نه صادریږي لکه بسکټ سه دغه تاریخ ته باید صحیح پام لرنه او دغه ټول تاریخ تیری سیان دل ترازی او د ادمو هوا ډول ټول په مختلفو مرزو په باندې اختصاص او دغه خبره مې دغه داسه دغه شاروالانو نه دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کې او نگران دی ودری جو کسان دی ودری سترته دا هوا ډول نه کار ته نه غریبی ته نه مزدوری ته ټول خلک به اراو غریب دی باید چې دا شاروالان ټول په نور خو باندې نگران و سلام په استره
دغه د نظامی شهیدان او ملګر ماشین چې اوس په هلمند ولایت کې تذکرې دین غواړي برېښنایي تذکرې دین غواړي. نو دا چې هلمند کې تقریبا 1000 یا 2000 تذکرې نور جوړې شوې دي او موږ نظامی شهیدان تقریبا 6000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي دا دغه اوس نو 3000 ته یاد په ترسره دي دغه تذکرې. نو دا به دا نو څنګه تذکرې دي چې دا مشکل او برخه یې نشر کې مرونه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجرډو سهارنی خبری مجله په منځنی صفه 12/5 نوی په ټول افغانستان کې اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای ماسکاو بل لسو امریکایي ډیپلوماټانو وغوړي چې له دغه هیواد ووسی. دا غچ اخیستونکی ګام روسه تر دې پورته کیږي چې امریکا له واشنگټن د روسیې ډیپلوماټانو د اخراجېدو حکم وکړ. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسی سیال ولادیمیر پوتین ته د ناندریو د کمالو لپاره د خبرو وړاندیز کړی دی. دا سجرړو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات په دی اړه لاسود الله لودین څخه.
د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر وایي د امریکا له خوا د دوی د ډیپلوماټانو د اخراجېدو حکم ته به په کلکه ځواب ورکړي. سرګی لاوروف پرون جمال خپل سربي سیال سره د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل له لاسو امریکایي ډیپلوماټانو به وغواړي چې له روسیې ووځي. لاوروف دغه راز وویل د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو اړیکو ستر سکرتر به په مسکو کې د امریکا له سفیر وغواړي چې د مشورې لپاره واشنگتن ته ستون شي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې د امریکا او روسیې اړیکې د یو او بل په چارو کې د لاسوهنو په تور خړې پړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره مارچ میاشت کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب وکړ. د بایدن له دغو خبرو وروسته په واشنگتن کې د روسیې سفیر هم د مشورې لپاره مسکو ته وغوښتل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو دا مهال په دې هڅه کې دی چې دغلته د امریکایي سوداګرو په وړاندې د ده په ټکو دردونکی اقدام وکړي او اته امریکایي چارواکي د بندیزونو لست کې شامل کړي. د لاوروف په خبره په روسیه کې امریکایي سازمانونه او موسسې هم د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او بندې به یې کړي. روسیه دا غچ اخیستونکي اقدامات داسې مهال اعلانوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ امریکا د لسو روسي ډیپلوماتانو د اخراجېدو خبره وکړه. پر دغو ډیپلوماتانو تور دی چې د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې لاسوهنه کړې او د کرملین په همکارۍ دغلته پر دولتي ادارو سایبري بریدونه کړي دي. امریکا د غرض ویل چې پر 38 روسانو بندیزونه هم لګوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې دای او روسي سیالي یو دریم هیواد کې سره ګوري. بایدن وویل د مسکو او واشنگتن ترمنځ د ناندریو او لانجو د لرې کولو وخت را رسېدلی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي دا ښه چاره ده چې امریکا د خبرو له لارې د ستونزو د هواري په لټه کې ده.
او سر بخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسه
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لند خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې دا خبره وکړه خو په دې برخه کې ډېر جزئیات ورنه کړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي کله افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سولې خبرې ناکامه شي له دغه هیواده به بهر ته د کډوالو شمیر زیات شي. فلیپو ګراندی پرون د ایټالیا په پلازمېن روم کې بی خبری غونډې ته په دې اړه توضیحات ورکړل. د پکتیا والي وایي چې د ګردیز د حلقوي سړک د رغولو چارې به 6 کاله پیل شي. محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د 14 مالی کال په بودیجه کې دغه سړک ته پیسې ځانګړې شوي او اوس د صدارکاتو په حال کې دي.